قبول جهانیان نیست.
احمد چیبریم در ازادی را رو در دیست پخبرونه که مو هر کلی کوام. لمره هم خبرونه. در روغتیا نړیوال سازمان وای افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د ستنو شویو کډوالو ترمنځ اخیستونکې ناروغۍ د کووید 19 په ګډون تشخیص شوې دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د رواني میاشتې له پیله تر 13 نیټې پورې چې افغانستان ته څه باندې 1.5 لک افغانان له پاکستان او ایران ستانه شوي دي، د هغوی لپاره یې په سرحدي سیمو کې ګرځنده روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي. په نورستان کې د ترافیکي پېښې له امله شپږتنه مړه شوي دي. د طالبانو په واک کې باختر اژانس ته نورستان د امنیت قمندان د ویاند غلام رحمان حیدری په وینا خبر ورکړ چې دا پېښه تېره شپه د کامبېش ولسوالۍ په پټیګل سیمه کې شوې ده. د حیدری په وینا په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو تیز سرعت او د ترافیکي قوانینو نه رعایت تر ډېره په افغانستان کې د ترافیکي پېښو عمده علتونه بلل کېږي. د افغانستان بانک د شنبې پورس $15 میلیون په کابل کې د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک په یوه خبر پاڼه کې له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په داوطلبیو کې برخه واخلي. نن په کابل کې $1 په 1.625 افغانیو تبادله شو. د افغانستان بانک وخت په وخت د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره ډالر بازار ته د لیلام په شکل عرضه کوي. د انسټاګرام خبرداری ورکړ چې د پهلګام په برید کې شکیلو کسانو ته بل تصور پورته سزا ورکړي. نریندرا مودی نن په بیهار کې یوې غونډې ته وویل هند بد هر ترهګر او د هغوی ملاتړي وپیژني او وبې څاري او سزا به ورکړي. ښاغلی مودی زیاته کړه چې د دغو بریدونو تر شا لاس لرونکو ترهګرو ته به د هغوی له ملاتړیو سره یو ځای سخته سزا ورکړي. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی مودی تر خپلې ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې د شوي برید په اړه په یوه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د خپل حکومت دریځ روښانوي. د سیشن بی پورست د هند تر واک لاندې کشمیر د پهلګام په تفریحي سیمه کې وسلوالو پر سیلانانو ډزې وکړې چې 26 کسان پکې ووژل شول. روسیه تېره شپه د اوکراین پر مختلفو سیمو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 9 تنه وژلي دي او د دې ښار شاوخوا او نورو سیمو کې پولیسکونو تنه ټپیان کړي دي. دا بریدونه په تېرو 4 میاشتو کې تر ټولو پراخ بریدونه دي چې روسیه یې پر اوکراین کوي. دا خبرونه
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
احمد چیبریم شرخلی. روسیه وای په ماسکو کې د طالبانو سفیر منی. دا به د چین ترڅنګ د امنیت شورا دوهم دایمي غړی هیواد شي چې له طالبانو سره ډیپلوماتیک روابط تر دې کچې ټینګوي. روسیه چې څه باندې 2 لسیزې طالبان د ترهګرو په نوم پیژندل، په وروستیو کې دوی له دې تور لیست څخه هم بهر کړل. نو سوال دا دی چې روسیه څرنګه په طالبانو باندې باور کوي. په 1996 کال کې چې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالفې وسلوالې ډلې سره ښه روابط لرل او افغانۍ یې هم په روسیه کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس بره شي. په 2001 کال کې چې کله امریکایي ځواکونو د طالبانو رژیم نسکوره کړ، هغه وخت روسیه له امریکا سره مخالفه وه، خو پر طالبانو یې دومره باور نه کاوه چې ډېر نږدې روابط ورسره ولري. البته د افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط مخکې په 2013، 2019 او 2020 کلونو کې روسیه داسې غونډې جوړې کړې چې د طالبانو استازي هم وروبلل. خو کله چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې بیا کابل ونیو، روسي او روسي چارواکو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له چارواکو سره په بیلابیلو غونډو کې اندېښنه ښکاره کوله چې دا ډله په منځنۍ اسیا کې نفوذ کوي او افراطي ډلې هڅوي چې د منځنۍ اسیا امنیت ګډوډ کړي. پر طالبانو د مسکو اعتماد، پر سیمه د دې اړیکو اغېزې او د امریکا د متحده ایالاتونو دریځ هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې له میلمنو سره څېړم. میلمانه مو دي شاهسوار سنگروال، تاریخ پو او چرونکی اسحاق اتمر د پانتون استاد او قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. که لومړی راشم دیتا راشم چې اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، په لنډو لطفا، د په طالبانو باندې ماسکو څرنګه اعتماد کوي؟
من نشوار صاحب تاست جناب سنگروال صاحب تا و زمان بلدوز شعب صاحب تا و اوریدون کتا سلامون و نکیله. البته تا دی روسان و دی طالبان و ارتباط دی طالبان دی واکمنی دو سرسم رامنسته شوه پا مغا وقتی کلچ طالبان بی از علی واک تو رسیدل روسان خپل سفارت پرانیستی پری خود او طالبان سر پیو نو تامل که دی دوی روابط کردی و سپوری خدی پا دی ورستوی وقتونو که دیدی دی پارا چه روسان پسیمه که خپل اغا نفوز یا سر رسوخ پسیمه که و مخصوصا دی سیم پیو دونو باند زیاد که نو طالبان سر دیر دی دوی روابط خیدی یعنی تقریبا اوز خود دی دوی نمونم دی لست زینه واتل او فیصلم دست شوهای چی دی دوی سفیر و منل کیگی مسکو کی پر صورت دغا تعامل یا دغا رابطه هم سیاسی دی هم جیوپولیتیکی دی هم اقتصادی دی هم امنیتی دی که بیا تاسی خوخته پر برخواندی بایزه بیر
مانند من نه اتمر سب سنگروال سب تاسو سب فکر کوي چې د مسکو د اعتماد نقشه تاسو په څه کې ویني؟
ډیر ګران قدرمن پسرلی صاحب تاسو ته او ډیر ګران استاد اتمر صاحب ته او همدغه ډول صاحب صاحب ته سلامونه درناوی وړاندې کوم. بلې تاسو پوهیږئ چې دغه سیاسي حالات داسې دي چې هغه دایمی دوست و دخمن په سیاست کې کله بدلیږي. د طالبانو او د روسیې اړیکې که څه هم له دې نه د مخه هم ډېرې ترخې نه وي، یو شمېر اسناد داسې ښیي چې هغه وخت چې روسان په دې باندې پوه سو چې د وخت د حکومت سره امنیتي تړون لاسلیک کېږي او غواړي په افغانستان کې دایمي اډي ولري، دلته تقریبا د روسیې هغه سیاست بالکل بدل سو. که څه هم په لومړي وخت کې چې کله نړیوالو یا ناټو غړو هیوادونو په سر کې امریکې په افغانستان برید وکړ، هلته د روسیې چلند یو ډول و، ولې وروسته دا چلند واوښت؟ او کله چې بیا د دوحې خبرې پیل شوې دلته نو بیا بیخي څرګنده شوه چې روسیه د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري، حتی دا اړیکې تدری برید او چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي. یو تاریخي خبره درته وکوم، ممکن تاسو ته دوستانو ته معلومه وي، هغه وخت چې سوزان رایس په واک کې وه دا وایي چې ما د امریکا کې د عربي متحده ایالاتو سفیر وغوښته، ورته ومې ویلې چې د طالبانو مشر د تاسې په هیواد کې دی چې منظور یې مولوی منصور و، او موږ غواړو چې د سی آی ای موږ ته خبر راکړی چې دا باید ونیسو، او د ده نه ځینې پوښتنې موږ لرو چې دی د روسانو سره ډېر نږدې دی او د هغو نه وسلې پیسې ترلاسه کوي. سفیر ورته وویلې چې په دغه مهال باندې هغه د افغانستان د ایران خواته خوځېدلی دی او د موږ د خاورې نه وتلی. دی ټینګار وکړ چې تاسې کولی شئ چې دا تیاره بېرته را وګرځوئ چې موږ د دننه ځینې پوښتنې لرو، دا مهمه ده. وایي هغه وویلې چې الوتکه په دغسې دریس کېده چې یا په دغسې موقعیت کېده چې موږ نشو کولی هغه را وګرځو، معنا دا چې د ایران خاورې ته شاید داخله شوي وي. بیا نو د سی آی ای د آی اس آی سره خبرې کوي چې دغه چې طالبانو مشر چې په پاکستان ایران کې دی غواړي پاکستان ته درسي، موږ باید خبر شو. هماغه و چې کله دی د بلوچستان خاورې ته داخلیږي خبر ورکوي او نتیجه هغه څه کېږي چې موږ تاسو خبرې
مانه سنگروال صاحب. البته دغه رقم اوازې خو بیا په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي تر اوسه پورې د مختلفو خواو له لوري. شهاب صاحب که ستاسو نظر واخلم چې روسیه څرنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟
جناب شیبر صاحب تاسو او درنو میلمنو اوریدونکو ته سلامونه. که دغه اړیکو ته وګورو په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پیترینکو نومېده، فکر کوم پاول پیترینکو، هغه 2014 کې خوشی شو او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو. له دې سره مهاله په افغانستان کې یو ویره چې پیدا شوه هغه د داعش ډلې ظهور وو، چې دغه ډله په افغانستان کې را پیدا کیږي او ویره دا وه چې دا به پیاوړي کیږي او موخه یې منځنۍ آسیا او روسیې ته ګواښ جوړول او یا هغوی لپاره سرخوږی پیدا کول دي. نو روسانو چې په افغانستان کې تر ټولو لوی بالقوه ګروپ چې له داعش سره د دوی په نظر موثر وو هغه طالبان وو. په هماغه اساس له طالبانو سره اړیکې نورې هم پیاوړې کړې او بیا په 2018 کال کې د مسکو فارمټ په نوم باندې چې کله ناستې جوړې دي، نو دا په یو ډول طالبانو ته له هماغې ورځې د یو ډول مشروعیت ورکولو یوه هڅه وه. نو په هغه سلسله باندې کله چې طالبان لا په واک کې نه وو، د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې هغه حد ته رسیدلې وي چې دوی یو پر بل باندې باور کولای شي. کله چې په 2018 کال کې طالبان عملاً واک ته ورسیدل، نو د هغه پخوانیو اړیکو پر اساس باندې باید اوس طالبانو هم یو څه کړي وای، ځکه چې روسانو هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅه وکړه، روسانو هغوی سره مستقلې اړیکې وساتلې، مسکو په فارمټ کې له افغان سیاسونو سره کېنول او د هغوی راشه درشه یې اسانه کوله، او حتی دغه د زمیر کابلوف چې په دې قضیه کې ډېر زیات مهم رول درلود، سفرونه د سیمې هیوادونو ته د طالبانو د نارمالایزیشن لپاره په هغه وخت کې ډېر مهم وو. نو کله چې طالبان هم واک ته ورسېدل، د دوی تمه دا وه چې غټ قدرتونه چې په راس کې امریکا ده او دوی ورسره ګواکې جګړه کړې او هغوی له افغانستانه وتلي، هغوی به ژر چمتو نشي چې طالبان په رسمیت وپېژني یا ډیپلوماټیک اړیکې ورسره جوړ کړي یا اقتصادي راکړه ورکړه ورسره وکړي. نو ښه قدرت چې په سیمه کې یو څه زورور دی یا د منطقې یا حتی د نړۍ د بل بلاک خبره اوس کېږي، دا روسان دي. نو طالبانو له روسانو سره عملا تماسونه پیل کړل او په همدغه اساس باندې اړیکې تر دې سرحده پورې ورسېدې چې دوی د دوی سفارت سفیر منلو ته د اوس لپاره تیار شوي دي.
مننه. روانه اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ځینې خبرې کړې دي. دا خبرې به له تاسو درنو میلمنو سره یو شریکه کړم او ستاسو نظر به پې واخلم. ښاغلی لاوروف ویلی دی لویدیز هیوادونه د طالبانو دا د ټیک په ټیک خبرې سره انتقالوم، لویدیز هیوادونه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د لږ وخت لپاره له افغان لوبې څخه وتلي وو، خو اوس بیرته دغې لوبې ته ستانه شوي دي. اتمر صاحب، هدف څه دی؟ بله مهرباني.
لاوروف خو په دې وروستۍ خبرو کې داسې ویل چې زیاتی د افریقایانو د پاره د بیرته راتک فکر غلط فکر دی او دې ته به څوک اجازه نه ورکوي. البته دا د لاوروف اندېښنه او د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې امریکایانو په دې وروستیو وختونو کې مخصوصا د امریکا جمهور رئیس څو ځلې دا خبره تکرار کړه چې موږ باید باګرام زموږ سروي، ځکه چې باګرام زمونږ رقیبانو ته چې هغه چین دی د هغه د اټومي مرکز نه تقریبا 1500 کیلومتره فاصله لري. خو په هر صورت اوس
یعنی د باګرام ته اشاره ده، په دې کې ستاسو مطلب دا دی؟ مننه. وبخښئ چې زه ستاسو درو سرو درنو خبرې قطع کوم، د دې له خاطر چې له تاسو ډېر څه واورم. سنگروال صاحب، لاوروف دا خبرې هم کړې دي، دی وایي موږ لیدلې چې لویدیز فعال هڅه کوي بیرته افغان لوبې ته داخل شي، او د وینا ده موږ پرې اعتراض نه لرو تر څو چې دغه تړون عادلانه وي او پټ اهداف ونه لري، ځکه چې موږ د دوهې په بهیر کې هم برخه لرو. دا که تاسو یو څه واضح کړئ. سنگروال صاحب، له سنگروال صاحب سره نه اورو؟ سنگروال صاحب سره اورو؟ د سنگروال صاحب مو رابطه نه ده ټینګه. بیرته به هڅه وکړو چې له دوی سره د دوی نظر واخلم. په دې برخه کې شهاب صاحب تاسو څه نظر لري؟
په بخښنه جناب شیبر صاحب، ما ستاسو مخ سمونه ولید.
لاوروف ویلی دی لاوروف خبری زی اقتباس هم دی وی موش لیدلی چی لویدیز فعال حد چی که بی بیرت افغان لوبی تا داخل شی موش دی وی موش پده بان اعتراض نلرو ترسو چی دغا گردون عادلانه وی او پت اهداف و نلری زکه چی موش دا دوهی پا بهیر کم برخاخص لرلا
زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې دا ډېره زیاته محسوسیږي چې د روسانو خبرې په خپلو کې هم همیشه یو لبل سره په ټکر کې وي، یعنی زه د نقیص څرګندونې کوي او د اوسنیو خبرو نه د لاوروف هدف زما په نظر باندې دا دی چې دوی په سیمه کې ځینې تغییرات ویني، چې مثلا که د اوکراین جګړه پای ته رسیږي یا د نړۍ توجه یو ځل بیا له اوکراین څخه بچ کیږي یا پای ته رسیږي، نو افغانستان به بیا داسې جغرافیې په توګه چې ښایي لویدیځ ته مهمه وي نو مراجعه وکړي، یعنی دا اټکلي خبرې دي. عملا داسې مسایل چې عملا د لویدیځ هیوادونه دلته ښکیل وښیي هماغسې دي لکه په 2021 کې چې وو، که هغه ډیپلوماتیک اړیکې دي او حتی ځینې شیان کم شوي لکه بشري مرستې ورته نور مسایل، نور داسې خاص عملي تغییر چې لویدیځ د افغانستان په قضیه کې بیا مستقیما ښکیل شي نه تر سترګو کیږي. و روسانو اټکلونه د دوی اکثر خبرې همیشه د اټکلونو په حد کې، که تاسو د دوو نه مخکې خبرونه وګورئ د روسانو خبره دا و چې دوی له افغانستان نه اوس هم ویره لري او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دوی ته سرخوږی دی. دا د یوازې د دوی د دوو نه مخکې خبره، ولې دوو نه وروسته دوی نظر بدلوي چې ښه موږ تر دغه حده پورې موافق یو چې د دوی ګټو ته هم پکې خطر نه وي. په مجموع کې روسان د دوهې تړون په ډېره کوچنۍ برخه وو، یعنی په هغه مسایل چې دوی مطرح کوي چې موږ یوه برخه یو دا به دونه غټه برخه نه وو، ولې آګاه وو له مسایلو چې څه پېښېږي. هم د طالبانو له لورې دوی ته معلومات شریکېدل ځکه دوی هم په سیمه کې مهم قدرت دي او دوی باید پوهي چې په افغانستان کې څه تیریږي. خو د لویدیځ ښکېلتیا د اوس لپاره دوی ته بیا ډېره جدي مسله نه ښکاري ځکه لویدیځ په ډېرو نورو قضیو کې مصروف دی.
مننه. د لاوروف یو بله خبره هم لرو، دا به سنگروال صاحب له تاسو څخه واورو چې هدف یې څه دی. لاوروف خبرداری ورکړی چې د ناټو نظامي تاسیساتو بیرته افغانستان ته راتګ یو خطرناک ګام دی، د وخت بم بللی دی، ستاسو نظر څه دی؟
بلې، تاسو پوهیږئ چې امریکا څنګه راغلی وه، څنګه ووته؟ زه فکر کوم د بیا راتګ مسله دا به اوس ډېره د تعامل وړ وي، که څه هم په څو وارې ټرمپ دا خبره یاده کړه چې ماته د باګرام هوایي ډګر ډېر ارزښت لري، هغه هم د چین په تړاو باندې، ولې تر اوسه چې د باګرام هوایي ډګر ته دی په کوم شکل باندې غواړي را دننه وځي تر اوسه لا دا خبره څرګنده نه ده. خو ځکه خو په دې تړاو باندې د چین او د روسیې هیوادونه دواړه اندېښنه لري، ولې دا اندېښنه تر دې کچې نه دی چې دا کار به وشي یا به ونیسي. خو دوی خپلې اندېښنې او یا خپله خواشینتیا ښیي چې د امریکې د دوو خبرو تر شا څه موخه ده. خو په هر حالت باندې دا به وخت وروسته ثابته کړي چې د دغه ډول څرګندونو نه د دغو درې واړو هیوادونو چې په دغه سیمه کې تقریبا یو ډول سیاسي او د ګټو رقابت لري چې هغه روسیه او چین او امریکا ده، وبه ګورو چې په دې تړاو باندې راتلونکي کې څه پېښېږي.
مننه. ازادي سپو کې پروګرام په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د روسیې او طالبانو روابط دي. دغه روابط په دغه مسله مو مخکې وڅېړل چې پر طالبانو د مسکو اعتماد یعنی څه. د بحث میلمانه مو د اساق اتمر، شاهسوار سنگروال او قریب الرحمن شاب. د بحث د دومې برخې ته کرا شو چې پر سیمه د دې اړیکو اغیزې څه دي. سنگروال څه بیا هم کله تاسو واورو څه فکر کوئ چې دا د طالبانو د مسکو نږدې کېدل به د سیمې پر روابطو څه اغیزې ولري؟
بلې، تاسو پوهیږئ چې سیمه تقریبا تر یو بریده ویشلې ښکاري. د ایران اړیکې د امریکې سره خصوصا په دې وروستیو کې چې د هستوي او د اټومي وسلو د کابو کولو په تړاو باندې امریکا چې کوم پروګرام لري او حتی د برید تر ګواښه پورې چې دوی په ګوګارسیا کې ځینې وسلې ځای په ځای کړي دي، نو دا یو ویره په دې سیمه کې موجوده ده. او ایران د روسیې سره او د چین سره او په لږ لرې د شمالي کوریا سره دی او متحد په توګه باندې دا اندېښنې را ولاړې کړي دي که چېرته امریکا په ایران باندې برید کوي د روسیې او د چین عکس العمل به څه وي. او طبعا په دې تړاو باندې د افغانستان باندې هم بیا اغېزې نه دي. هلته لږ لرې د هند مسله ده. د هند مسله هم تقریبا دغسې یو حالت کې دی چې د امریکا سره د چین په پرتله باندې اړیکې خوږې دي، که څه هم پخوانی دو شوروي لا په خپل ځای دی، تر اوسه د دې اړیکې په هماغه حالت پاتې دي. ولې نوي اړیکې د پرونیو اړیکو ځای نشي نیولی؟ کېدای شي چې د خپل د ګټو پر بنسټ باندې دی هم خپل لوری خپل کړي. او راغله د پاکستان مسله. پاکستان اوس دستي په هغه حالت کې نه دی چې د امریکا سره تیرې لوبې بیا راغبرګي کړي. هغه په دې معنا چې له یوې خوا چین په دغه هېواد کې ډېره پانګونه کړې، دوهم د امریکې دپاره پاکستان هغه پرونی ښکلی ښایسته ناوې نه دی چې بیا یې وپالي بیا یې سینګار کړي، ځکه چې په سیمه کې شوروي مات شوی او د شوروي د نږدې متحد چې هند و، هند اوس د امریکې په پرتله د امریکې ته د پاکستان په پرتله ډېر نږدې دی. نو دا هغه پیښې دي چې په راتلونکي کې امکان دی ولري چې په دې تړاو باندې نورې پیښې هم راغبرګې شي.
مننه سنگروال صاحب. اتمر صاحب، سنگروال صاحب پاکستان ته اشاره وکړه. د پاکستان او هند روابط په روسیو کې له سیشن بیر او روسا ډیر د سیاسي چارو د کتونکو په وینا ډیر کړکېچن شوی دي. او د پاکستان مشهور د سیاسي چارو مشهور کتونکو مشاهد حسین ویلي دي هند چې دغه اوبه د اوبو تړون له پاکستان باندې بند کړی دی او یا یې ځنډولی دی، دا یو ډول د جنگ معنا لري. په دغه شرایطو کې د ماسکو او د کابل روابط څنګه ارزوي؟
یو بل
حق دی. مهرباني اوس سره اورات مرسي. مهرباني.
تاسې دا چې روسان په سیمه کې لکه چې مخکې ما عرض کړ جیوپولیټیک ګټې لري. روسان مجبور دي چې افغانستان سره یا طالبان سره دوی روابط خپل نږدې وساتي. لیکن دغه لانجې چې اوس تاسو هغه ته اشاره وکړه د هند او د پاکستان ترمنځ، دا جدي دی. زه داسې فکر کوم چې دا یو بل مشکل دی په دې سیمه کې چې نوی راپیدا کیږي. د هند او د پاکستان د اوبو په سر قرارداد په 1950 کال کې ترسره شو او د هغه پر بنسټ باندې پاکستان دغه حق درلوده چې د هند د اوبو نه استفاده وکړي. اوس هند دا خبره کوي چې د دغه توافق نه موږ وځو. د دغه توافق نه چې دوی ووته همدې معنا دی چې لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه چې پاکستان دپاره ډېر مشکل پیدا کیږي. پاکستان مجبور دی چې دغسې یو تګلاره خپل کړي چې هند مجبور کړي چې دوی ته اوبه بندې نه کړي. د بلې خوا نه خپله پاکستان په هغسې موقف کې نه دی، نه له نظامي حیثه، نه د اقتصادي حیثه او نه د سیاسي حیثه چې اوس وخت کې یو بل جنګ دی د هند سره پیل کړي. ځکه چې اول خو پاکستان لکه چې سنگروال صاحب ویل، د پاکستان او د امریکا روابط دومره ډېر نږدې نه دي لکه چې د هند او د امریکا اړیکې اوس نږدې دي. د بل خوا نه پاکستان په اقتصادي مشکل کې دی، پاکستان امنیتي مشکل دننه لري. هند همدغه غواړي چې که دغه جنګ پیل شي، ځکه دلته بلوچ بلتونپال دي، پختونخوا د سند قومي موومنت دی. یعنی دا هغه حرکتونه دي چې پاکستان حکومت دغه ټول په یو وخت کې نه شي مهارولی. په هر صورت روسیا به دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نه شي، چین به هم دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نه شي، ځکه دا د چین او د روسیې د جیوپولیټیک سیمه ده او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه سیمه کې لانجه او جګړې ونښلي. یعنی دا خو امریکایان دا غواړي چې په سیمه کې یو بحران رامنځته شي، ځکه چې د دوی رقیبان روسیا دی او چین دی او ایران دی. لیکن د روسانو نږدېوالی هم چې طالبان سره دی دا تاکتیکی نږدېوالی دی زه دا ستراتیژیک نږدېوالی نه ګڼم ځکه چې خپله طالبان او مجاهدین دوی خو تاریخي دښمني لري د شورویانو سره اوس دغه روسیه چې دی خو د همغه شوروي پاتیشونه یو هېواد دی په همغه پالیسي باندې دی نو په هر صورت دا ماته داسې نه ښکاري چې طالبان هم دغسې صادقانه د روسانو سره هغسې اړیکې ولري لکه چې په دې مطبوعاتو کې دی او روسان هم دغه نږدېوالی تاکتیکي نږدېوالی دی ځکه چې روسان یو خو د داعش د خراسان د ډلې نه ویره لري ځکه دوی غواړي چې طالبان سره نږدې وي د طالبانو د ټول حرکتونو نه دوی خبرې د سیمې د حالاتو نه دوی خبرې نو ځکه دوی طالبان سره نږدې دي دلته سفیر لري دلته استخبارات لري دلته د دوی پرسونل ځای دي دوی کار کوي دا حرکتونه د نږدې نه دوی ګوري او د بلې خوا نه روسیه تر اوسه پورې مغه کامل اعتماد په طالبانو باندې نه لري تر اوسه پورې د کابلوف د لاوروف په خبره کې دا خبره واضح شوی که تاسو متوجه اوسئ هغه داسې ویلي دي چې دلته تقریبا په دې معنا چې امریکا تر اوسه پورې په افغانستان کې په غیر مستقیمه توګه په مسایلو کې داخل دی تر اوسه پورې موږ ته معلوم نه دی چې آیا طالبان د دوی امریکا سره رښتیا دښمني ده او که رښتیا دوستي ده نو دا هغه مسایل دي چې اوس وخت کې تقریبا د دې وضاحت ناممکن
ده دلته د داعش موضوع یاد شولې د داعش موضوع ته به هم راشو چې روسیا له دې څومره اندېښنې لري خو مخکې تر دې چې دې ته راشو یو درې اوریدونکې په لاین راته را سره دې انتظار دي د دوی نظر به هم واخلو مهرباني وکړئ زه دې څه پوښتنه
کوم.
وعلیکم
السلام سروان صاحب جوړ روغه.
وعلیکم السلام شیبر یم.
شیبر صاحب جوړ روغه یو سلام اکدو صاحب سلام زه به تاسو خبرو وکم ما په ګمان به چې امارات د امریکا سره دوستی لاس ورکی شوروی دی باور نه کوي شوروی خپل کمزور یو عادي درته تمر صاحب خبر زه ته دوم دې تر اوسه په طالبان باور نه کوي بل امریکا چې هر کوم شي نه دی ګور دی دی او تو حکم لري چینم لري دی ول امارات په رسمیت نه پیژني نه دی ماشي د شی او دا سره اخته دی چې د امریکا سره لاس یو کی بس د ټول کارونه د امارات سم شي
مانا نه چې په خبرونه کې مبارخه واخسه بل اوریدون کې ته مخه کو اساریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکړه
ماشي بازار سلام
علیکم وعلیکم السلام
او مننه خوشاله وسې کې محمد نبی احمدی هم بغلاد ته سره باندې کې شبر څه وخت خو موږ تاسو وګورو محترم نو افغانستان په بغلاد ډیر کوشش کوي چې ټول ملک سره تعامل ولري یعنی خراب ته ولري په دې پایله ویل په وختو کې موږ تاسو حکومتونه یعنی چا سره باندې ځینځل دي سو یو بل ملک بیا یې راغل ته موږ تاسو باندې نو کوشش کوي امارات اسلامي چې ان امریکا سره ښه اړیکې ولري لکه چین او هند سره مثلا دا شاو خادم غاوري ملکونه یا غربي ملکونه چې ټول کې وګړه دا رابطه تاسو به تر باندې کې ټول ملکونه معمول دا ټول سره خراس او درس لري ان ترجمه نه غته ملات لري مثلا تجارت بخش کې نو حکومت به کوشش وکړي دا موږ تاسو د خپل خلک د خپل کې لږه دا باندې خلک چې لري هغه دغه مشکلات را پیدا کوي نو وګړه په پاکستان موږ تاسو د ډېر ټریننګ کار سو دی ار ول نه کوي تخریب کوي تقریبا دروغ وایي نو په دغه لږ دی باید پاکستان هغه وخت جواب ورکړي چې څنګه به شواهد بدرک پلان کوي نو هغه باید خطو لري چې مثلا محترم دا چې تر وخت کې وګوره څو دی هر وخت کې به موږ نړیوال کې به یو مشکلات پیدا کوي یعنی تقریبا خپل نظارت کوي نو په تر خپل باندې پاکستان موږ تاسو ډیر یو سترې د کومه دا چې مثلا محترم
مننه
bale
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ اساسه سپورت پروګرام
محترم احمد چبر صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول کډګ منو مرزم ته وایم خدا پاک یو چیرې جوړ بیل
خیر راغلی مهرباني
خدا دې مان کړو که محترم شبر صاحب او د اسمت سلمان صاحب او د یو رقم دینو په دغه ځین اوریدم چې پاتمن چې کوي علامه خوشاله کړه دوه ورځې موږ سره سرګي اس دې په وزن سره واته دي چې محترم
هیله کوم مهرباني
الله دې خوشاله کړي شبر صاحب محترم ولکه مخکنی اوریدم چې شاله وته وکړه موږ خپل حکومت باندې دا ځغ دی کده چې نسره کده تاجکستان سره کده ازبکستان سره یعنی ارزه دا وندې ملک چې موږ محترم شبر صاحب باید دې سره ډیر وادت برابر کړي چې افغانستان اوس په ډیر بد حالات کې دی له اقتصادي مشکلات د بل خاصه بندیزونه دي موږ خپل حکومت غوښتنه چې د هر ملک سره باید موږ وادت برابر کړو ځکه موږ اکټاورت لرو نو خدا پاک یو جسم حکومت از موږ غواړي او تل نرمش وو شوی په خپل تګلارو کې دا خوند پر مخ وانتن نو شونځ خلاص کې ان شاء الله خدا ته تمه ونه شپه تمه سره مش نړیوال د حکومت خامخا پر رسمت پیژنې کله موږ حکومت سره دغه وو شوی مثال د خبر لږ نرمش وو شوی
کور ودان ډیره مننه چې خبرونه کې ما برخه را سره واخسته شاب صاحب د دې اوریدونکو نظریات هم تر ډیره د سیمې په اړه وو او یو څو ور هاخواته د سیمې د اخیزو په ارتباط چې د طالبان او د ماسکو روابط په پرسیمه باندې څه تاثیرات ولري آیا دغه روابط به د امریکا له طالبانو لري کې آیا دا روابط به چین له طالبانو لري کې آیا دا روابط به یو شمیر نورو هیوادونو ته یو شمیر عربي هیوادونو ته چې له امریکا سره نږدې روابط لري داسې شک پیدا کی ستاسو نظر
فکر کوم چې نه طالبان هم په دې پویږي چې له چا سره د دوی اړیکې په ګټه دي او له چا سره د دوی اړیکې دوی ته زیان رسولی شي د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول دوه اساسي هیوادونه چې روسان او چینایان دي یا روس او چین دي دا په هغه حد کې نه دي چې امریکایان د ګواکې لغې داسې خطر حس کړي چې دا سیمه د دوی له کنټرول وځي یا په دې کې روسان یا چینایان مداخله کوي هغلته اوس هم د امریکا نظارت موجود دی او دا اړیکې ښایي له ډېرو نورو لارو هم وڅارل شي نو دا ویره زه د اوس لپاره ډېره نه لرم چې ګواکې روسان یا چینایان په افغانستان کې دومره عمیق وي چې هغه د امریکایانو یا د هغوی د ملاتړو لپاره یا د نورو ملګرو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ خبره وي په سیمه کې له شک پرته چې روسان د خپل نفوذ لپاره او په ځانګړي ډول دغه د اوسني نړیوال نظم د تغییر په حالت کې د نویو ملګرو هیوادونو د پیدا کولو لپاره په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې دوی ته ډېرې نږدې دي لکه افغانستان یا د هند مسله چې جناب اتمر صاحب او سنگروال صاحب اشاره ورته وکړه چې دغه هیوادونه هم باید یو کانفلیکټ یو شخړې ته ولاړ نه سي ځکه دا بیا د دوی هغه جو ستراتیژیک او جو پولیټیک مسایل تر پوښتنې لاندې راولي نو په دغه اساس باندې زه وایم چې دا اړیکې تر اوسه په یو داسې ابتدایي حد کې دي چې د معلوماتو د تبادلې یا د معلوماتو د اخیستلو او ورکولو په توګه باندې کاریږي یعنی روسان هم غواړي چې په افغانستان له حالاتو جغرافیې او تغیراتو همیشه آگاه او باخبره اوسیږي چې دلته څه تیریږي تر کومو شرایطو لاندې تیریږي راتلونکی څه دی زموږ ګټې پکې څه دي څنګه دا ګټې خوندي کولای شو یا څنګه خپل نفوذ پراخولای شو دا یوازې د دې بحث دی بل یو مسله چې دی به ته یو اوریدونکي ډېره ښه اشاره وکړه موږ په سیمه کې داسې پیاوړي هیوادونه نه لرو چې افغانستان سره دومره پیاوړي ودرېږي یا د داسې مرسته ورسره وکړي لکه په تیرو شلو کلونو کې چې لویدیځ د جمهوریت سره ولاړ و دغسې مسایل بیا نه راځي دا یو کیسه وه او تیره شوه او د تاریخ یوه برخه وګرځېده روسان د خپلو ډېرو نږدې ملګرو هیوادونو چې ملاتړ نشي کولای او ایران د امریکا سره چې کومې شخړې ته تللی یا هغه ډیپلوماتیکو لانجو ته تللی تر اوسه دوی ډېر اعلان داسې د ملاتړ خبره نشي کولای په داسې حال کې چې دوی ډېر سره نږدې دي یعنی دغه د طالبانو او د روسانو ترمنځ د اړیکو یو پل هم په تیر کې د ایران لاره وه پخوا به چې کله ادا کېده چې طالبان ځینې بهرنۍ وسلې ترلاسه کوي هغه به دا وه چې ګواکې د روسان د ایران له لارې طالبانو ته وسلې ورکوي نو زما باور دا دی چې روسان په هغه حد کې نه دي چې دومره د کلک له افغانستان سره ودرېږي اوس خو طالبان په افغانستان باندې واکمن دي یا له طالبانو سره ودرېږي افغانستان او طالبان په دې کانټکست کې یو خبره ده نو صرف د معلوماتو تبادله مسله ده او په سیمه باندې د افغانستان له اړخه تر اوسه دومره پراخ اثرات نشته او نه ترې فکر کوم امریکایان دومره ویر لري دا که امریکایان ویر احساس کی بیا زه فکر کوم چې هغوی به هم اقدامات ولري او د سیمه ته د نورو چینلونو نه به د رسیدګۍ هڅه وکړي چې په هغې کې ښایي او د پاکستان لاره هم وي
مننه شهاب صاحب سنگروال صاحب له تاریخي پلوه که د ماسکو او د طالبانو روابطو ته یو څه ځیر شو یو خو له تاریخي پلوه په 1919 کال کې د افغانستان حکومت روسانو لومړی په رسمیت پیژندلی و خو لری تاریخ ته بنه شو د لنډ تاریخ ته کرا شو په 2013 کال کې چې کله د ماسکو فارمټ تر سیوري لاندې کومه غونډه جوړه شوه د لومړي ځل لپاره روسان وتوانېدل چې د افغانانو ترمنځ په یوه کې طالبان هم غونډه جوړه کړي بیا په دوهمه غونډه کې یو ډول په د افغانستان په اساسي قانون د ښځو حقوق او انتخاباتو په اړه بحثونه وشول. دا هم په 2019 کال کې د روسانو له خوا او په 2021 کال کې د مارچ په میاشت کې کوم غونډه راوبلله. په حقیقت کې طالبان د لومړي ځل لپاره له نړیوالو قدرتونو سره کښېنول چې په یغه غونډه کې د روسیې ترڅنګ د امریکا او چین او پاکستان استازي هم وو. آیا فکر کوئ چې روسان ورو ورو طالبانو ته نږدې شوي دي او کنه؟ لاوله د دوی دریز هم داسې
اصلا لمخه نه هم ما د مخم تاسو یو کار ته ارزو کوه نه خو تاسو ویلې چې دا تر اوسه دا اسناد کړل سوي نه دي خو انګیرنه دا سې دي ځینې وخت هغه انګیرنه د تاریخ پانه ګرځي خو ځینې وخت ممکن هغه چانس وي خو زه تاسو ته د قطر هغه خبره در یادوم چې کله په 200 کله چې د افغانستان حکومت 250 کسیزه پلاوه د قطر یا د دوه د خبرو د پاره معرفي کړ او هلته ځینې ستونزې پیدا شوې ځینې ستونزې ځکه پیدا شوې چې له یوې خوا د غونډې کوربه چې سلطان برکات نومېده غاندې خنه وښوده که څه هم خلیلزان زاد چپ کړ ولې همدغه خبره کوربه هېواد وکوله چې دا 250 تنو شمېر زه فکر کوم دا زیات دی خو په دې باندې طالبانو یو نیوکه وه هغه نیوکه دا وه چې په دې کې د دولت کسان شامل دي او موږ نه غواړو چې د دولت کسانو سره مخامخ خبرې وکړو دغه وخت کې د روس دریځ څه شی و روس په خپله په انټرفاکس کې چې د خبري اژانس ته وویلې چې ماسکاو په دې باندې باور لري چې ولسمشر غني په خپله غواړي چې د قطر خبرې تخریب کړي او زمیر کابلوف هم تقریبا همدغه اژانس ته همدا خبره په زغرده باندې وکوله یعنی د دې نه معلومیږي چې په هغه وخت کې هم د روسانو د طالبانو سره یو سیاسي خواخوږي درلوده دا سیاسي خواخوږي البته په دې معنا نه ده چې موږ وایو چې په سلو کې دا خبره اومنو چې دا څه دی ولې د ګټو د خصوال مسله ده د ملي ګټو مسله ده اتمر صاحب یو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه هغه د سیمې د مدیریت مسله ده چین او روسیه غواړي چې د سیمې هېوادونه د سیمې مدیریت خپله وکړي نه دا چې بهرنی هېواد راشي او په دې کې لاسوهنه وکړي صحیح ده چې د افغانستان له لارې به روسیه یا امریکا داسې احساسونه کوي چې دوی ګټې دلته خطر کې دي خو بله کومه مسله چې په دې سیمه کې ډېره مهمه ده هغه د بریکس هېوادونو او هغه د شانګهای هېوادونو مسله ده په دغه تړاو باندې که موږ وغواړو که ونه غواړو امریکا اندېښنه لري که په یاد وي چې ټرمپ هغه کمپین په مهال باندې د بریکس هېوادونو ته اشاره وکوله خصوصا هغه پیسې چې دوی غوښته چې یو ګډه کرنسي رامنځته کړي او بل د امریکې او د برازیل او د امریکې د مکسیکو او د امریکې د کاناډا دا د دې ترمنځ هغه ستونزې دې ته رسېدلې دي چې بالاخره د ماسکاو لاس کین تر هغه ځایه پورې وغځېده او دلته څومره چې د چینو د روسیې مسله ده چین او روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې بیا د امریکې د پاره کوم ځای په نښه نه شي چې بیا راشي نو دا هغه ټولې کیسې دي چې سړی به دې ته منتظر پاتې شي چې وروستۍ خبره چې ډیره د پام وړ ده او هغه امریکې ته هم د پام وړ ده او د سیمې هېوادونو ته هم د پام وړ ده هغه دا دی چې د طالبان او یا د افغانستان هغه جغرافیایي جوړښت دا د دې ټولو هېوادونو د پام وړ دی که څوک اندېښنې لري که یې نه لري دا دی هغه وخت چې دا لوی درستیز د امریکې یا پخوانی مرستیال د پوځ چې جنکین نومېده هغه د ترامپ ته په اشاره باندې وویلې چې ترامپ غواړي چې د هغه خبرې د دوهې خبرې دا عملي بڼه خپله کړي د په خپل ولس باندې په خپلو خلکو باندې غږ وکاو چې تاسې دې ته ډېر خوشبینه کېږئ مه بیا فاکسینیز هم د دې
سنګروال صاحب له تاسو سره مو رابطه قطع شوله بیرته به هڅه وکړو چې له تاسو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو خو اوس که د ستاسو نظر البته واخیستل شو د هغه سوال د ځواب مو که د داعش مسلې ته راشو له 2021 کال اګست نه راوروسته چې روسانو کومې غونډې جوړې کړې دي او په هغو کې طالبانو برخه اخیستې ده تر ډېره تمرکز په داعش باندې و او په سیمه کې د داعش د نفوس په اړه اتمر صاحب روسان له داعش څومره تشويش لري په اوسنی وخت کې خصوصا چې له افغانستان منځنۍ اسیا ته نفوذ کوي؟
روسان داسې فکر کوي چې داعش د دوی د مخالفینو لخوا نه جوړ شوی او د هغه په وسیله باندې دوی یو تهدید دی د منځنۍ اسیا هیوادونو ته، چین ته او روسیې ته. نو روسان یو دلیل هم دا دی چې طالبان سره نږدې اړیکې پالي، دا چې د دوی روسان دا خبره کوي چې طالبان دي چې داعش خراسان نه پرېږدي چې منځنۍ اسیا هیوادونو ته ورداخل شي. یعنی یوازې قدرت طالبان لري چې دغه ډله مهار کړي. خو که مونږ وګورو تروریزم داسې یو شی دی چې دا د یو هیواد یا د یو نظام د قدرت نه پورته دی، مخصوصا اوس که په عمومي توګه داسې وایو چې داعش د ټول سیمې دپاره یو تهدید دی، دا صحیح خبره ده. او بله خبره دا دی چې دا سیمه ییز اسو ته ضرورت لري، تر څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه یو ځای کار ونکړي، د داعش یا د نورو ترهګرو ډلو د منځه وړل خطرناک دی، یعنی ممکن نه دی. همدا اوس تاسې وګورئ ټي ټي پي د پاکستان دپاره یو سرخوږی دی، همدغسې ای ټي آی ایم د ازبکستان دپاره او د چین دپاره او انصار الله او دغه نورې ډلې چې دي. حتی څو ورځې مخکې خو امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې القاعده او الشباب او نه پوهېږم داعش دا د امریکا ګټې ته کیدای شي چې په دې نږدې وختونو کې حمله وکړي. یعنی دا په مجموع کې ټول هیوادونه ګواښي. نو روسان د دې درک غواړي چې په سیمه کې سره د دې چې دوی اقتصادي هدف هم لري، اقتصادي موخه هم دا ده، لکه چې افغانستان کې مثلا چین په معدنونو باندې سرمایه ګذاري کړی یا خپل
تجارت. اتمر صاحب وبخشئ، نو دلته سي اقتصادي اهداف هم له چین سره د دوی په ټکر کې دي، بیرته اختلاف سیمیز اختلاف نه رامنځته کیږي سي طالبان له روسانو سره نشته شي؟
یقینا دا اتمی خبره ده. دلته چین خپل اهداف ګوري. چین دپاره دا ده چې د افغانستان د منابعو نه دوی ګټه واخلي، د افغانستان د ترانزیت نه دوی ګټه واخلي، د یو لارې او کمربند پروژه دوی پلي کړي. روسان چه غواړي؟ روسان دا غواړي چې کاپي په پروژه کې دوی شامل شي، روسان دا غواړي چې افغانستان باندې د تیل او ګاز خرڅ کړي، روسان دا غواړي چې د افغانستان په ترانزیت کې دوی برخه ولري او دلته سرمایه ګذاري وکړي. یعنی دا دواړه رقابت دی په افغانستان کې. همدغسې چې احتمالا ایران هم دا کار کړی، یا مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه دا درې ورځې مخکې کوم چې د قرغزستان هیواد راغی، دوی ویلي چې مونږ تقریبا $50 میلیون پورې دلته سرمایه ګذاري کوو. او د تجارت وزیر بل خبره وکړه چې مونږ به $3 میلیارد په کال کې د قزاقستان د قرغزستان سره تجارت معطل لرو.
مننه اتمر صاحب. د شهاب صاحب، لکه څنګه چې اتمر صاحب توضیح کړه چې د روسانو اقتصادي ګټې په افغانستان کې له چین سره په ټکر کې دي، که چېرته دا ګټې په ټکر کې وي نو د امریکا ګټې په سیمه کې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره په ټکر کې نه واقع کیږي؟
له شک پرته. یو خو مسله دا ده چې د دوحې تړون یو اصل دا دی چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د هغوی د ملاتړو پر ضد نه کاریږي. که چیرته طالبان، یعنی دا له حقوقي اړخه، که چیرې طالبان او روسان دومره سره نږدې کیږي چې هغه امریکا خپل خطر حس کړي، نو په اوتومات شکل باندې دا هغه ټکر دی او دا به د امریکا ګټو ته خطر وي. او تر دې حده پورې فکر نه کوم چې دا اړیکې د مخته ولاړ شي. بله مسله دغه د داعش په رابطه باندې چې دوی هم د اقتصادي ګټو لپاره هم ګواښ دي،
جناب شیبر صاحب په 2014 کال کې چې کله په افغانستان کې د ډلې خپل ظهور اعلان کا او حافظ سید خان لومړنی مشر شو، اټکل دا و چې د افغانستان په برخه کې یا د افغانستان په جغرافیا کې یا د خراسان برخه چې دوی لوی نورې سیمې ورسره شاملې وي، دغه ډلې اصلا له هغه څه سره چې په عراق کې وو بغدادي سره وو اړیکه نه لرله. یعنی په هماغه 2015 کې داسې خبرونه وو چې حافظ سید خان ابوبکر البغدادي ته لیکونه استولي چې ګواکې دای ورسره ومني او هغوی نه منله. بیا هغه د عبدالروف خادم مسله راغله چې ګواکې عراق ته تللی، د هغوی سره یې سفر کړی. په هغه وخت کې هم نظر دا و چې دا ډله په افغانستان کې له هغه ډلې سره چې په عراق کې یا شام کې خپل ډله یا خلافت اعلان کړی ډېره په اړیکه کې نه ده او دا د روسانو پر ضد جوړه شوې ډله ده. نو له همغې ورځې اندېښنه دا وه چې په هغې کې د دوی سیمه ییزې ګټې ګواښل کېدلې، په هغې کې د دوی مستقیم امنیت ګواښل کېده، په هغې کې د دوی هغه اقتصادي ګټې چې اوس په افغانستان جغرافیې سره د روسانو ډېرې مخامخ ګټې نه دي تړلې. لیکن په راتلونکي کې که د منځنۍ آسیا سره د افغانستان ګټې نږدې کېږي، دا په دې معنا ده چې د روسانو اقتصادي ګټې هم په دې کې شاملې دي، ځکه منځنۍ آسیا هېوادونه تر ټولو ډېر بیا د روسانو سره په تجارت کې ښکېل دي. نو مسله دا ده چې د روسانو ویرا په مجموع کې امنیتی ده او د دې امنیتی ویرې درلاندې بیا دا نور مسایل هم مطرح کوي. نو دا محاسبه وکړو چې د روسانو ټول راکړه ورکړه له افغانستان سره په کال کې څومره ده، او یا به د افغانستان دوی کوم داسې لوی مسایل ګټه ترلاسه کړي، اقتصادي ګټه چې دوی ته په مخامخ به میلیاردونو ګټه ورسوي. نو تر اوسه موږ داسې لوړ رقمونه نه لرو. دا سوداګري ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ښایي ته 2.5 میلیونه ډېره ونه لري سره افغانستان او روسیه.
تر روسیې له قزاقستان سره
ډېره ده په بشکل شک پرته. نو روسانو تر اوسه پورې هدف یوازې هماغه اساسي امنیتي مسایل دي چې د دوی امنیت په مستقیم شکل باندې ونه ګواښل شي. که ستاسو په یاد دي کله چې د داعش د نفوذ خبره په افغانستان کې زیاته شوه 2013 کلونو ترمنځ، د جوزجان په قشتېپه او درزاب ولسوالیو کې ډېر سختې جګړې وشوې. افغان امنیتي ځواکونه هغه مخ هغه وهال باندې قادر نه وو چې له قشتېپه او صاحب نه داعش وباسي. بیا طالبانو له داعش سره جګړه وکړه او دا ولسوالۍ لاغه نه پاکې کړې. دا مستقیم خطر وو روسانو ته چې دغه انګرنه دا وه چې داعش قرار قرار د افغانستان شمالي سیمو ته راغځيږي، دلته نفوذ کوي، او په دې طریقه باندې به دغه کمربند چې د افغانستان شمالي پولو کې دي دا به ورو ورو نامنه کیږي او بالاخره به بیا دغه ټوله مجموعي مسایل تر ګواښ لاندې راځي. او د چین په حد کې خو نو هماغه د سپیک خبره ده چې د یو کمربند او یو لارې د پروژې په اډانه کې راځي. که هغه ګټې امنیت د سیمې خوندي، که په سیمه کې ثبات موجود وي، که په سیمه کې هر څه سم روان وي، نو بیا خو دا پروژه بریا ته رسیږي. او لویدیز خو د دې لپاره اعلان وکړ چې 200 میلیارده به دوی سرمایه ګذاري کوي تر څو د دغه سو لویو لویو مسایلو کنټرول ولري. نو زما باور دا دی چې د روسانو سره اقتصادي اړخ ډېر پیاوړی نه دی او تر اوسه ورباندې ډېر فکر هم نشي کېدلی. یوازې په امنیتي برخه کې دوی اندېښنې لري او دا اندېښنې د اوس لپاره ځواب دي، او هغه دا دی چې افغانستان جغرافیه چاته خطر نه ده.
البته د کمربند او لارې پروژه سي چین له پاکستان له لارې تیروي، هغه تر اوسه پورې په یو ډول په ټپه ولاړ ده، ځکه چې په بلوچستان کې ناکراري دي او امنیت ټینګ نه دی. بل لور ته که وګورو، د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه په منځنۍ آسیا کې یو ډول روسانو سره ډېر نږدې دي. البته په یو څه توپیر چې په منځنۍ آسیا کې یو هیواد یوه پریکړه کوي، له هغه وروسته بیا کله شاید روسان پریکړه وکړي. مثلا قرغزستان او قزاقستان طالبان له تور لیست وویستل، بیا وروسته روسانو وویستل، بیا چې کله د روسانو رابط له طالبانو سره نږدې شول، حتی تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې یوه قونسلګري طالبانو ته وسپارله. اتمر صاحب او بخشی سنگروال صاحب، څه فکر کوئ چې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره د منځنۍ آسیا دغه هیوادونه نور هم طالبانو ته نږدې نشي؟
بله، تاسو پوهیږئ چې روسیې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونه تقریبا د مشترک المنافع هیوادونو په چیر باندې لکه د اروپا د ګډ بازار په چیر یو ځانګړی ارزښت لري. او روسیا که پراتلونکو کې داسې پیښه شي چې د داعش له لارې یا د بلې کومې تروریستي له لارې ګواښل کېږي، نو هغه به د دې منځنۍ آسیا د هېوادونو له لارې وي. نو ځکه خو د منځنۍ آسیا هېوادونه په لومړي سر کې که د افغانستان سره کومې اړیکې په ګوته کوي په اقتصادي برخه کې، لومړی باید د دې نه مطمئن شي چې د طالبانو لخوا یا په ټوله کې د افغانستان لخوا خو دوی ته کوم د تروریستي خطر متوجه نه دی. چې تر اوسه پورې په سیمه کې موږ یوازې د یو تروریستي ډلې په توګه باندې داعش د ساري په توګه یادولی شو چې داعش د ځان دپاره د یو ګواښ ګڼي، او څومره چې اوس داعش په دې سیمه کې ځپل شوی یا ځپل کېږي، او یا اوس داسي چې د داعش په وړاندې کوم ځواک د هغو په وړاندې کارول کېږي هغه طالبان دي. نو طالبانو ته دغه خبره منځنۍ آسیا ته هم په ګوته کړې ده، او تر ډېره بریده روسیې ته هم دا خبره واضح ده چې د داعش په وړاندې طالب یوازینی سنګر دی چې دلته جنګیږي. نو کله چې دوی له دغې خوا نه مطمئنه شي، نو بیا د امکان ولري چې دوی د روسیه د همدې منځنۍ آسیا هېوادونو له لارې خپل تجارت د افغانستان سره یا د دې سیمې سره لا ورته پراختیا او پرمختیا ورکړي. خو تر ډېره بریده اوس زه فکر کوم چې د داعش مسله د روسیې دپاره یوازینی ګواښ نه دی. شاید دلته نور مسایل هم وي. هغه مسایل دا چې د ایران مسله اوس هم د روسیې دپاره تقریبا د پام وړ دی چې آیا امریکا به په راتلونکي کې د ایران دپاره څه ډول چلند کوي، او د اوکراین مسله هم د روسیې دپاره لا اوس هم په خطر به کېدی چې که چېرته په راتلونکي کې د دوی د امریکې ترمنځ اړیکې خړې پړې کېږي، شاید چې د ټرمپ اداره یو ځل بیا په اوکراین باندې پانګونه وکړي او بیا دا جنګ دوی ته زیات کړي. نو اوس داسې خو د روسیې دپاره د اوکراین په برخه کې او یا دا خوا د منځنۍ آسیا له لارې چې د داعش کومه ستونزه ده، دا ورته ډېره مهمه اوس دستي نه ښکاري. خو ورته پیشبین دي چې په راتلونکي کې به د دوی سره څه کېږي. او څومره چې د روسیې او د چین اړیکې دي، بلې چین امریکا ډېر کوشش کوي چې چین او روسیه په خپلو کې یو د بل په وړاندې هم په سیاسي لحاظ هم د ګټو په لحاظ باندې بې باوره کړي. ځکه که چېرته چین او روسیه همداسې یو د بل سره د یو ټینګ دوست په توګه پاتې شي، نو د جهان دوه قطبه کېدل ناشونی نه دي. او که چېرته دوی په خپلو کې سره د خپلو ګټو په خاطر باندې یو تاوتریخوالي ته رسېږي، زه فکر کوم دا د امریکې لویه غوښتنه ده. بیا نو په دغه حالت باندې یو ریوال بل ځواک د امریکای په وړاندې لکه څنګه چې په یو وخت کې شوروي و شاید جوړ نشي.
مننه څنګهوال صاحب. که چېرته دې مسلې ته راشو او دا بحث هم رو راغونډ کو، اتمر صاحب، له روسیې وروسته ممکن د منځنۍ آسیا نور هیوادونه له طالبان سره روابط ښه کړي، دلته بیا په کابل کې مسله دوه قطبي کېدای نشي ځکه د لویدیځ ګټې په ټکر کې راځي.
همدغه ډېر مهم خبره ده چې روسان هم تر اوسه پورې ګوري. روسان دا وایي چې موږ ستاسو سفیر منو لیکن تاسو په رسمیت نه پېژنو. همدغسې په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا خبره شته ده چې د دوی سفیران منل شوي دي لیکن تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دی پېژندل شوی. دا په دې معنا ده چې هغه شکونه او تردیدونه تر اوسه پورې موجود دي. او د لاوروف خبره هم دغسې یو شو چې امریکا بیرته غواړي چې د دوحې توافقنامه را ژوندی کړي او د هغه په وسیله د ملګرو ملتو په وسیله بیرته د مداخلې زمینه د ځان دپاره افغانستان کې برابر کړي. یعنی تر اوسه پورې دوی مطمئن نه دي د دې نه چې آیا طالبان رښتیا دوی سره دغه ټول تعامل رابطه او حسن نیت صادقانه پالی او یاد دا چې دوی د امریکایانو ملګری دي. که کله دغه مسله واضح شو اوس خو د منځنۍ آسیا هېوادونه د روسانو په جیوپولیټیک کې دي، یعنی دوی په مجموع کې په یو سیاست باندې روان دي. زه داسې فکر کوم کې امکان لري چې د منځنۍ آسیا نور هېوادونه دوی سره نور دغه خپل ارتباطات لوړ سطح ته پورته کی. یعنی احتمالا د دوی سفیران هم شاید چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ومنل شي، لیکن دوی به په رسمیت نه پیژندل شي، ځکه چې تر اوسه پورې دغه اعتماد دغه هیوادونه ترلاسه کړی نه دی. ما چې مخکې عرض وکړ چې دا تاکتیکي نږدېوالی دی، په دې مانا چې دوی تر اوسه پورې هغه کافي باور نه لري او دغه حالاتو ته منتظر دي. دوی همیشه تشویش لري چې داعش خراسان موږ ته تهدید دی. حتی د دوی په امنیتي ناستو کې دوی مشخص کوي چې افغانستان ناامنه دی، موږ د افغانستان نه ویره لرو چې هغه ډلې چې په افغانستان کې دي زموږ ګټې او منافع ته تهدید دی. نو تر اوسه پورې او بل په سیمه کې زه داسې فکر کوم چې په هر صورت یو نوی بحران راځي، هغه که د هندو د پاکستان مسله دی، هغه که د خپله د طالبانو او د نورو هیوادونو مسله دی، هغه که د تروریزم مسله دی. په هر صورت دا ورځ تر بلې جدي کېږي او غربیان دا غواړي چې سیمه بحران ته بوزي. او غربیان
وبخښئ، دغه شک اتمر صاحب، دغه شک ډېر افغانان کوي چې غرب دا غواړي که نه. غرب که چیرته وغواړي چې سیمه کړکیچنه شي، تر ټولو مخکې فرضاً د امریکا د متحده ایالاتو ګټې تهدیدې شي ورسره. اول امریکا چې کوم څومره صادرات چین ته لري، او امریکا چې څومره اقتصادي روابط له هند سره لري، امریکا چې څومره اقتصادي روابط د فارس خلیج له عربو هیوادونو سره لري، دغه ټوله که سیمه کړکیچن شي دغه ټولو ته زیان رسي. نو ولې باید دې ته خوشحاله وي چې په دې سیمه کې ګډوډي راشي؟
نه، هغه زیان نه رسي چې دې تجارت ته زیان. تاسو وګورئ، امریکا او چین $2,000,000,000,000 په کال کې تجارتي رابطه لري. د دوی د تجارت بیلانس دی، او دا په هیڅ صورت سره چین هغه حالت نه رسوي چې د دوی خپله راکړه ورکړه ویجاړ شو، خراب شي. لیکن دا د یو فشار په وسیله، د یو عالی فشار دوی باندې راولي چې دوی تر تهدید لاندې وساتي. او د روسانو او د امریکایانو خو تجارت بیخي نشته، زه داسې فکر نه کوم.
نه، اوس فعلا خو نشته. بله.
نو د روسانو په برخه کې دا مسله حل دی، د ایران په برخه کې دا مسله حل دی، د هند سره د امریکا تجارت مستقل دی، 800-900 میلیارده دی که څومره دی، 400 میلیارد دغسې دی په کال کې. هغه
او په زیاتېدو دی. بله.
پس له چینه د هند سره د امریکا ډېر په نړۍ کې نږدې تجارت دی. نو په هیڅ صورت امریکا ته نه غواړي چې دغه
مننه. د دې لپاره د خبرونه راغونډه کو په لنډو کې ستاسو درو سره نظر واخلم. شهاب صاحب، لومړی که تاسو ووایست چې د روسیې او د طالبانو نږدېوالی به د سیمې پر روابطو او د افغانانو لپاره څه ګټې ولري او څه زیانونه، په لنډو لطفا.
ګټه خو یې دا ده چې افغانستان به په سیمه کې حد اقل د یو هیواد په توګه او دا وګړي د یوې جغرافیې د اوسیدونکو په توګه یو حیثیت پیدا کړي، او متاسفانه په اوسنیو نړیوالو اړیکو کې د اړیکو یا په ډیپلوماسۍ کې داسې بلانس ساتل چې ته د دوه غټو قدرتونو ترمنځ باندې داسې توازن وساتې چې نه د هغه خفه شي نه دا به د افغانستان غوندې هیواد ته یو څه ستونزمن یي. او زما په نظر به دا هم یو غټه ستونزه یي د افغانستان د راتلونکي لپاره چې د چین، روسیا او امریکا ترمنځ د اړیکو توازن دې وساتلی شي. دا د طالبانو په پالیسۍ کې واضح ده، دوی وایي موږ متوازن سیاست غواړو، خو کله بیا دا متوازن سیاست کېږي نه. اوس که داسې یو څوک لکه ټرمپ چې په امریکا کې دی، نو هغه به وایي چې یا به له ما سره یا به زما له مخالف سره، لکه چې دبلیو بوش په 2001 کې ویل. نو دغه ستونزه پر وړاندې شته، ولې په مجموع کې افغانان له هر چا سره اړیکو ته اړتیا لري، ځکه کمزوری هیواد یو، موږ غریب هیواد یو، او دا به زموږ د اقتصاد، سیاست او په هیواد په توګه د رامنځته کېدو لپاره مهم وي.
مننه شهاب صاحب. سنگروال صاحب، که ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم، ګټې به یې څه وي، زیان به یې څه وي؟
بلې، تاسو پوهېږئ چې د ټولو نه په لومړي سر کې د طالبانو ادارې ته پکار دی چې خپل ناپېلتوب وساتي.
او ناپېلتوب باید په دې معنا باندې وي چې خپلې ګټې خپلې ملي ارزښتونه خوندي کړي، چې که چا سره نږدې کېږي هم هغه په دې معنا نه چې د یو بل چا ګټې وګواښل شي، هغه باید په دې معنا وي چې په خپلو ګټو باندې باید محاسبه وکړي، او دا محاسبه په هغه صورت باندې کولی شي چې له خپل کوم هېواد سره هغه ملي ګټې خوندي کېږي او له کوم هېواد سره نه کېږي، یعنی په ناپېلتوب باید ټینګار
وشي. مننه اتمر صاحب، که په تقریبا لس ثانیو کې ستاسو نظر واخلم.
زه د دوستانو نظر سره موافقم. افغانستان د باید یو فعاله به طرف سیاست لري، لیکن خپل ګټو ته دې متوجه چې په دغه رقابتونو کې دوی ته ضرر ونه رسوي.
مننه اتمر صاحب، سنگروال صاحب، شهاب صاحب، له تاسو درو سرو درنو مننه کوم چې پرې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. زه احمد چبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.